라디오.
라디오 아자디. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی ز سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست وایم ټکنیکی چارې میر احمد صافی مختوری نن جمعه ده د 1402 کال د زمریا 28مه د 2023 کال د اگست 13مه پایل په خبرونو کې هند وايي په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 5000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 3500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند امرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوي دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په ورستی ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. او چا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینی حال کې ویل خلک له طالبانو په تنگ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوري نظام په پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4209 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو بریتانیا ته کډوالي شوي. تر ټولو ډیر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په لسو لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډیر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو دوو کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په روان اگست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې دمه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېدو دا مخاوني سي. د رويټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه واد اقتصادي واد په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دغه پروگرام کې د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداروي په افغانستان کې 216 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې. په دې اړه یو روغتیاپال سره غږیدل یو.
دغه روغتونونو تمین او تجهیز څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري.
په افغانستان کې د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې دي.
دا هغه وخت چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله ناکله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي.
په کالی کې بریتانیا ته د تلونکو کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندی پاتې شوی د خپل سترګو لیدلې حال وای.
په موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر عمله کشته و تیل او د اوبه تیل را چپه شو د جنریټر او کشته و چوي دا مین زلاړه نیم بغل مسافر په بو کې نه نو د ډوبه کړل سم مسافر او څه ژوند دی پات شو غوي په ټوپو باندې ځانونه ژوند دی نیول
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې 216 روغتیايي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې ده. دا په سال کې د چتر صلیب نړیوالې کمیټې هم پرونو ویل ممکن پراتونکو دوه ونیو کې د افغانستان د 15 لوی روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له اسمت ساروانه ورو
د سره صلیب د نړیوال کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوال مرستو د کمیډو په باب د اندیشنو د زیاتیدو په منځ کې وویل چې شاید د روان اگست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالی ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې د مالی مرستو د کمیډو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پراساس تر 216 ډیر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولې چې لکبل 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو به برخې شوي دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې وایندوی دیوګو الکانتارا پرون پنځشنبه روټرز خبري آژانس ته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او مؤسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اگست تر پایه پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم ویل چې سور صلیب د اوجدي مودې لپاره د عامه روغتیايي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واکنه لري. د کندهار د میرویس حوزوی روغتون چې د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې دغه روغتون ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې برستې لوړاندې څخه درېدلې دي.
این کومکا هرگز قرار نبود طویل مدت باشد زیرا برای
هیڅ کله نه و تاکل سبب چې دغه مرستې ورتمحال وي ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پر کول لپاره وي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپل لګښتونو کې د سباندې 15 میلیون ډالر کمښت تصویب کړي او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولې ځکه چې د بشری مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیډا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولی وایي
د هواد د 15 مهم روغتونو تعمیل او تجهیز د صلیب سرخ ادارې ICRC په غاړه واخت. اوس چې خبرې کو دا هم د ورځ په ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونو تعمیل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطي او ضعیفې پایلې ولري او کیدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هیوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپل نورو روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابروي څومره پیسې پکار دي او آیا د طالبانو حکومت له خپل مالی بودیجې ورکولی شي او کنه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلي چې د سرشکال مالی بودیجه نهایی شوه خو په علنی ډول خبره شوه نه ده. د جمهوری حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دوه قسترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی ملاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوی دریم کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو د اجازې ورکولو پرته پیل کړی دی. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې اوس ورځې تیرې شوي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پرېکړه نه ده کړې. یو شمېر ښځینه زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو بیرته پرانیستل غواړي او په نړیوالو ټولنو غږ کوي چې نیوکه کوي چې لای د طالبانو د خانې کولو لپاره هیڅ کوم ګټور ګام نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په یوه کړنلاره کار کوي او دا ستونزه به حل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو تازه پوښتنې نه دي ځواب کړي. پام وکړئ د نرګس مومند حسن زی رپورټ ته.
پر افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا او 100 ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پانتونونو د اجازه ورکولو پرته پایل شو. څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تېر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي چې موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځي په خلاصون ټینګار کوي.
لدوه کالو ډیر وخت وشو چې موږ له زده کړو له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکه ترڅنګ په نړیواله ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار و نه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولې، کار را ژوند په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسو سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو، او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و پښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بیلابیلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسیدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثر ثابت کیدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته رسیدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې 100 ورځې او د پوهنتونونو د تړلو 8 میاشتې تیرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د نړۍ د بیلابیل هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان د خپلې پریکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
نیوې بیړۍ د ډوبېدو په تړاو څلور تنه په فرانسه کې نیول شوې دي. د برېټانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې په یو بیړۍ کې چې 50 تنه سپاره او شپږ افغانان مړ شوي. رویټرز خبری آژانس د دې بیړۍ له څو تنو ژغورل شوو سپرلیو سره خبرې کړې چې تفصیل یې له عصمت څاروانه اورو.
له دې پیښې یو روغ پاتې شوی 22 کلن ادریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپور و چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د فرانسې او برېټانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې شپږ تنه افغان پناه غوښتونکي مړه شول. ادریس د خپل سترګو لیدلې حال ریوټرز خبري آژانس ته داسې بیان کړ.
دی کې شکلم حرکتو کې د برېټانیا په لور حرکتو کې په لار کې روان و چې په موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر امر کشته و تیل او د وب تیل را چپه شو د جنریټر او کشته و چوي دا مین زلاړه نیم بغل مسافر په بو کې نه نو د ډوبې کړل سم مسافر او چې ژوندې پات شو غوي په ټوپو باندې ځانونه ژوندې نیول تر څو دې د پتا مول چې کومک را ورسیږي د فرانسې یا د لندن.
ادریس وای چې بیا به په غیر قانوني توګه برېټانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیړۍ کې سپور و. هغه وای چې له پیښې درې ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدل.
وو سخت دی نو چې کوم وخت کشته و چې ویل موږ بو کې ولو اخو دی خو چې نه ښکاری دی نو یریدل یو خو موږ هغه کوله چې ځان بچ کو هم ستو باندې مملي ولې بیا رقم باندې بس درې ساعته بعد ویل فرانسي پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناه غوښتونکو د دې بیړې له ډوبېدو وروسته په فرانسه کې څلور تنه نیول شوي دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دوی عراقیانو او دوه سودانیانو خلاف دوسیه پرانستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګروېژنه کوي. پر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د یوې شبکې غړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په خیبر ضلع کې د مودو رئیس میشت افغانان د اگست په 18مه د ازادي اروپا مشال اړیو ته ویلي موجوده بدمنۍ د دوی ژوند او کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي په خیبر کې چې کله هم کومه بده پیښه وشي نو بیا پولیس له دوی امپلټنې کوي او چې چا سره قانوني اسناد نه وي نو بیا یې نیسي او په تورخم یې افغانستان ته اړوي. فرات شینوار په دې اړه رپورټ لري.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته ویل چې له مودو رئیس په جمرود کې ژوند کوي خو له دې باوجود ورته څوک شناختی کارډ او یا هم داستوګنی رجستریشن نه ورکوي چې دلته پرې بغیر لسه ویارې ژوند او کاروبار وکا او په تورخم دروازه پرې زیرازي.
تقریبا 38 سال عمر ما ته جمرود کې مشوم پیدایش مدلته رښتم ما خپل ځاني پاکستان سره کړیا د ځای خلکو لمغم خويندې ورکړي لم را کړی. مونږ ته وزدا مشکل ده چې مونږ تورخم باندې او وختو ډیر غټ مشکل ده چې مونږ څو کو په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخه یو ثبوت را کړه وای. مونږ زنانو ته مطلب د سہولت ملاو شو د غوم د غوړی زړه غوړی څو پیری را مغله تحصیل لا تانه لا وې غوخته خو چا ول دغه ورنه کړل او نه ورته دغه وکړ. مونږ ته ډیر مشکل ده مړي ژوند دي کې تاګ را تکي نو دې پاسپورت سیستم دایره تاسان تیاو کې بل دلته مونږ له یو ثبوت کاغذ را کړ مکم څخ په خپلې چپ کړیا باندې وسګو با جړم د تقریبا 50 پورې کسان یو 50 پورې د کڅ پاکستانی را سره تقریبا د 4-5 کسان نور بقایا ټول افغانان دی را سره.
د افغان وګړي وای چې واځي هغه خلکو پر ضد د کاروایی وشي چې د بدمنې په پیخو کې ککړ وي او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پرم نه ژوند ته روي هغه دې په تاڼو کې رجستر شي چې اندېخني ختم شي. شپته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه په جمرود کې تیر کړي خود کورنۍ ځنی غړي د اسنادو نه لرلو لوجه ننګرار تا ولېګل.
دلتا دا دری سلویخ کالا زما دی جمرود بازار که اوشو خاندان می دلتا و دا تکالا اوشو چه کردم کردی دلتا شناختی کارتو نو آغا وقت که کور پا کور با ملیشا گرزیده و تنگوولو بای و بندیان کهولو بای او بس بیا دا مجبوری نم کرده وکلا دا وسم دلتا ایم خود تگرا تگرا تر دیر تکلیف ده که پاسپورت که تیم واچه و بیا پی ویزا نلگی من دا غالو چه دا لارا من تر لگ
کوتل اس ایچ او ابراهیم خان د اگست په ولسم نیټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر ریډیو میاشت کې په خیبر ضلع کې خوښه دوه دیرش افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو لوجې نیولې وو او په تورخم یې افغانستان ته ستانه کړل. دوی ویلي چې د خپلو لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي. تیر ورځ یعنی د اگست په ولسمه نیټه بیا د تورخم حق غاړې ته په افغان ګمرک کې د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه شوې چې په هغې کې دوه طرفه کاروبار کې راپېښو ستونزو لرې کولو، ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو ځانګړې اجازه ورکولو او عامو افغان وګړو لپاره په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو باندې بحث شوی. او دوی ویلی چې په تورخم به د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره څلار روباسي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي افغان وګړي بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلی او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په پیوار یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اوس پام وکړئ د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. امریکایي مجلې فوربس په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره لیکلي په دوو کلونو کې لا هم د نجونو تعلیم منع دی. فوربس مجلې د 19 کلنې سمیا فاروقي د برخلیک په اړه لیکلي چې دوه کاله وړاندې له 9 نورو نجونو سره د روباټیک سیالۍ لپاره له هراته پلازمینې کابل ته تللې وه او ناڅاپه د کابل په منځ کې ځان داسې حال کې ایثار وموند چې طالبان یو وار بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل. د فوربس په وینا سمیا فاروقي هېڅکله فکر نه کاوه چې دا به د یو داسې سفر پیل وي چې هغه به له خپلې وات خو باسي او د تل لپاره به ژوند بدل کړي. سمیا د کابل هوایی ډګر ته له نورو زرګونو کسانو سره د تګ هغه صحنې یادوي چې وسلوال کسان په کوڅو کې ګرځي، د ورکو ماشومانو میندې او پلرونه ژاړي. فورس مجله زیاتوي سمیا د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپتانې په توګه په افغانستان کې خلکو پیژندله او دا ټیم د هغو نجونو یوه روښانه بېلګه ده چې په ساینس، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضي کې لاسته راوړنې درلودې، خو په داسې حال کې له خپل وطن وتښتېدې چې نور ورته خوندي ځای نه و پاتې. فوربس د سمیا فاروقي له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو وضعیت له درک پورته دی. نجونې ښوونځیو، جیمونو او پارکونو ته له ورتګ منې دي. دوی ته د هېڅ کار اجازه نه ورکول کېږي او یوازې په کور کې پاتې دي. د سمیا په خبره د نجونو رواني روغتیا د اندېښنې وړ ده او د هغوی په منځ کې خپګان پراخ شوی. د نجونو په منځ کې د ځان وژنې کچه لوړه شوې چې د هغې په وینا دا یوه خواشینونکې خبره ده. واشنگتن اگزامینر امریکایی محافظه کار خبرونه د طالبانو په لاس د کابل د نسکورېدو د 2 کلنېدو په مناسبت لیکلي تیره سه شنبه له افغانستانه د امریکا د راوتلو د 2 کلنېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت د یادښت مراسمو موقع سپینې ماڼۍ له لاسه ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه پر ځای د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیمي بدلونو او د خپل اقتصادي پلان په اړه د وینا لپاره ملواکي ته سفر وکړ. د خبرونې په لیکنه د چهارشنبې پر ورځ کله چې د سپینې ماڼۍ له چارواکو وپوښتل شول چې ولسمشر بایدن ولې د افغانستان په اړه وینا ونه کړه، واشنگتن اگزامینر ته ویل شوی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ کلیزه د همدې میاشتې په پای کې ده. اوس به ورشو نورستان ته. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوو ولسوالیو کامدېش او برګې مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یوه طرحه ورکړې او هغوی د پوره پلي کولو ژمنه کړې ده. په طرحه کې له خلکو غوښتل شوي چې باید د ځنګل ساتنې لپاره پخوانۍ قومي تړې او ناغې راژوندۍ کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوي. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاق مخه نیولې خو اوس هم په کامدیش او برګی مټال کې د بشمیره برقی ارو په وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یو طرحه قومي مشرانو او ځای چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان آزادی رادیو ته ویل
خوشی مکه منګوري دل په مختلفو کلو کې د برګماټاله د کاندیش په لږګونو چانسې لګیا وی او ځنګل له وها او به څنګه رودار را کوچی د ځنګل له وهنه مخنیوي د غطرها په تطبیق وی او هغه په خانه ناغه چې د ځنګل وهل پوشه کې د خلکو له خاغه اغستلې هغه بیا را ژوندې کوي او د ځنګل له وهنه مخنیوي کوي.
هغه وای د وهل شبي ځنګل د بیا هي او خلکو ته د کار زمینی برابرول لپاره بیلابیل مرستندوی مؤسسو سره خبرې کړي او ډیر زر به په یاد ولسوالیو کې غنی پروژې پیل شي. ځای اوسیدونکي وای په دې خوختي چې سیمه همداسې زرغونه او ښکلی پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هر همکاري ته چمتو دي. د برګی مټال قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستاني
حفاظت دوپاره جنگلاتو نوحلو دوپاره مکمل سپینجیرو سرا تشریحی و اینوی اوکره جنگلونا بیزای قطع کول منع ده. نو پا دی غنده که تقریبا طول ده برگمتال سوالی سپینجیرو مخابرو و سرا ده بعده اکره انشالله بعد دینا با جنگل قطع نشه.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نخترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له کرخې اړول شوې او یو اندازه یې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ستاسو ل پیغامونو
د آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه عبدالرزاق سمون د افغانستان د امریکایي پانتون مخکنی کارکونکو له کابل استاد سره په اړیکه کې یم. زه د افغانستان د امریکایي پانتون مخکنی همکاران چې اوس په کابل کې اوسیږي د یو شمیر اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ یو. موږ له تاسو په درنښت وختونه کوو چې زموږ شته ستونزې او د افغانستان د امریکایي پانتون لخوا لمو سره د شویو ژمنو لکه د پیټو د کیسونو نه ورکړه له تاسو سره شریکه کړو تر څو هغه تر مسؤلینو ورسوئ. ډیره مننه. الله مو په عزت لره.
کوم مسیج راته نشر کوي دغه دی مکتبو په اړه به یو نظر درته درکړو. دا مکتبونه تر هغو نه خلاصیږي خو افغانان په یو بل کې سره همغږي نه دي. که چېرته همغږي سي داسې راولاړ سي ملکي او غیر ملکي شخصي ټول موقتي بند کړ سي په خپله بند کړ سي احتجاج وکړي په خپله مجبوره دي سي د اخلاص کې کني املا کاکا د هغو به ښځې کوم او ډاکترانو ته ورولي یوای د حل لاره دغه. السلام علیکم.
سلام علیکم ټول د ازادۍ کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زما ورو راکز مشتره دار کوم ظلمونه کوو شروع دي چې مشتره دا انټرنیټ والا ورا سره کوي ورو را د شبکې والا د مخابراتي سیستم مشتره ډیر مشکل جوړي ورو را د نه افغانو په بدل کې چې مشتره کریډیټ ملاوي ځاګه دی مشتره په یو سلواته افغاني نو دا چې مونږ د مخنیوي خوشندان نهسته. هر څوک شو غاړي چې دا شیخ خپل طبيعت خرسي بس د مکه سوک نهسته نو خدای تعالی دې خیر پېښ کړي. خدای تعالی دې وساتي موږ ته ټول ستانو کې لرته د ظلمونو ښه کمزورې سينو غشي نو ارڅلې چې شي په څو خرڅې د مکه سره نه ستارڅ چې کوي بس وایي لسید دا موږ ډېر خو به د کیږي په دا باندې دا مشتري ولس نو دا د وچکلې هواد وبنه لرو نور کارونه نه دردانه کې ټلیفوني تماس نو چا سره نه وي اقام دار کم په مشکل سو ظلم کور سره روان دي نو تاسو خبر جوړو سي سلامات.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.